د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دا نن د دوشنبه ورځ کال 2023 د مې د میاشتې درېمه نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. زه نصر کاکړ یم او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال منزل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي دوی له هدفي وژنو، ګواښنو او سخت فشار سره مخ دي. نړیوالې ادارې وایي دواړو هیوادونو کې مطبوعات په ازادۍ سره خپل کار نسی کولای. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته به بدې امکاني نتیجې وي. او په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شاید د طالبانو د جنګ غوښتنې دریځ بیا وړی کړي. او په پاکستان کې د کورونا درېمه څپه ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت وایي د 3 کروڑ کورونا ضد واکسین اخیستو لپاره لوزنامې کړي. اسلام آباد له افغانستان او ایران سره د پولو د تړلو اعلان هم کړی دی. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د بې پولي خبریالانو تنظیم وایي پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په حواله په 145 لمبر دی، او افغانستان په دغه نوملړ کې 122، او هندوستان 142 دی. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم غیر دولتي ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان کې مطبوعات کنټرول دي، خبریالان تر بریدونو، ګواښنو او سخت فشار لاندې دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري وایي په هیواد کې یې میډیا بشپړ آزاده ده او ذمهوار ژورنالیزم ته د ودې هڅه کوي. هلته په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې ویلي تیر کال 11 خبریالان په هدف وژل شوي، او سږ کال تر اوسه 4 خبریالان د کار په محل وژل شوي دي. دغه تنظیم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د سولې په خبرو کې دي د بیان ازادي نه اغېزمنه کوي. هلته د خبریالانو تنظیمونه وایي د دوی په ضد ورځ تر بله تاوتریخوالی زیاتیږي، او په تیرو 20 کلونو کې 150 خبریالان د کار په محل وژل شوي دي. په پاکستان کې د کورونا درېمه څپه مخ په زیاتېدو ده، او د کورونا د څار مخنیوي لپاره مرکزی اداره وایي په تیرو 24 ساعتو کې هلته 1.94 کسان له دغه وبا څخه مړه شوي، او تر 4200 زیات نور کسانو ته کورونا ورپورې شوې ده. په عین وخت کې د روغتیا په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي پاکستان تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه د 3 کروڑ واکسینو د اخیستو لوزنامه کړې. په پاکستان کې حکومت اعلان کړی چې تر 40 کاله د زیات عمر والا کسانو ته واکسین لګول کیږي. بلې لور پرون د پاکستان حکومت د کورونا وایرس له امله له افغانستان او ایران سره د خپلو پولو د تړلو اعلان کړی، او وایي عادي خلک به تګ راتګ نسي کولی، البته تجارتي هلې ځلې به جاری وي. اخوا په هندوستان کې د کرکټ په 2 لوبغاړو کې د کورونا وایرس د پخلي ورسته د IPL په لوبو کې د کولکاتا نایټ رایډرز او رایل چیلنجرز بنگلور ترمنځ لوبه ځنډول شوې ده. په داسې حال کې چې د مې لومړۍ نیټې څخه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، د امریکایي ځواکونو لوړپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې د دې به بدې امکاني نتیجې وي. خو زیاتوي چې په جګړه کې ځینې ښکېلې غاړې اوس هم د مذاکراتو له لارې د مسلې حل غواړي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی و خبریالانو ته ویلي د افغان ځواکونو شمیر تر 3 لکو زیاتې، او متحد دي چې له 2 کلونو راهیسې د جګړې مشري هم کوي. د ده په وینا حکومت هم متحد دی، خو بلې خواته ځینې حقیقي ډرامایي نتیجې هم امکان لري، او په وینا یې له دواړو څخه به کوم یو مخې ته راځي دوی په دې نه دي خبر، او نه هم دا 100% پیشبیني ده. بلې لور په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان له وضع څخه ګټه واخلي، او شاید چې تشدد زیات کړي، خو هیله څرګنده کړې چې طالبان به دا غلطي ونه کړي. له وایس آف امریکا سره په یوې ځانګړې مرکه کې نوموړي وویل په داسې حالاتو کې دا یوه طبیعي خبره ده چې یو لوری فکر وکړي چې خلا رامنځته شوي او ګټه ځینې واخلي. ښاغلی عبدالله وویل د نړیوال ځواکونو د انخلال اعلان وروسته د طالبانو لوی مرکشي پاکستان ته تللی چې له خپل مشرتابه څخه هدایات واخلي او خپل دریځ جوړ کړي. وړاندې د دغه وینا د دې دریز دا و چې په نړیوال ځواکونو باندې به بریدونه کوي. د وی پښتنې په جواب کې عبدالله ویل ک چې د طالبان د ترکیه کانفرنس ته نږدې نو دا کانفرنس نسی کېدلی. خو زیات کړه چې د ترکیه تر کانفرنس لمخه باید له طالبانو سره په ځینې ټکو موافقت وسی او د دې لپاره ملګری ملتونه ترکیه، قطر، امریکا او ځینې نور هیوادونه تر پردې شاته کار کوي. او په بنگلاديش کې پولیس وايي د دوو کښتیو د ټکر له امله لښته لږه 15 کسان مړ شوي دي. د ای اف پی خبری اداره وايي پیښه په مرکزی بنگلاديش کې په پدما دریاب کې هغه مهال رامنځته شوه چې د مسافرو یو کښتۍ د ریګو له کښتۍ سره ټکر شو او په وینا یې 15 مسافران ژغورل هم دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په موقع خپل پیغام کې د امریکای صدر جو بایدن وویل دا ورځ د نړۍ په هر برخه کې د خبريالانو د میړانې د ستایلو د پاره نمانځل کیږي. هغه وویل د دې ورځ د نمانځلو د لارې د آزادو مطبوعاتو د هغه اهم کردار ستاینه کولای شي چې د آزادو او خوشحالو ټولنو په قیام کې مطبوعات ادا کوي. صدر بایدن وویل شمنه کوي چې د نړۍ په هر برخه کې باید آزاد او د بې پلوه مطبوعاتو تحفظ او د پرمختګ ملاتړ وکړي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي دي امریکا د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبريالانو د تحفظ ملاتړ کوي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځ په مناسبت بلینکن د ټویټر د لارې خپل پیغام کې وویل چې آزاد مطبوعات د خبره یقیني کوي چې اولس معلوماتو ته رسائی ولري، ځکه چې د هغه په قول علم طاقت دی. نن چې په نړیواله کچا د صحافت د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي نو په پاکستان کې خبريالان وای چې یو شمیر خبريالان په سوشل میډیا باندې د خپلو پوسټونو یا د لیکنو په سبب باندې په هدف کیږي، او په دې کې خصوصا هغه خبريالان شامل دي چې په سوشل میډیا باندې په ملټری اسټابلیشمنت یا په فوزي اسټابلیشمنت باندې نیوکی کوي. د ریپورتونو تر مخه ځینی خبريالانو باندې په دې لړکی د غداري مقدمه هم درج کړی شوې دي چې دوی قومي امنیت د پاره خطر دي. خبريالان وای کچری دوی د پاکستان د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد څه خبره کوي نو د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون سایبر کرایمز اکټ تر مخه دوی د دې قسمه تورونو سره مخ کیږي. په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ په موقع باندې د سایبر کرایمز اکټ په استعمال باندې خبريالان سوای او حکومتي درې صدې د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي رپورت راکړي.
ګرد نړۍ کې د مې درې منټه د صحافت د ازادۍ پر ورځ باندې کیږي، خو پاکستان کې ریپورتونو تر مخه نه یوازې په میډیا بندیزونه زیات شوې دي، بلکې په ټولنیز رسنیو هم چې څوک حکومتي تګلارو تنقید کوي ریاستي ادارې دغه پر ضد کاروای کوي. په ټولنیز رسنیو تنقید کولو لوجې په چا د تشدد خبر کال 2019 وخت مخه تراغلی وو، کله چې پاکستان نه 15 بلاګرز سلمان هیدر، وکاس ګورایا، احمد رضا نصیر، عاصم سعید او سمرباز بدرکه کړی شوی وو. د 15 وانتانانو باکسر لا د ریاستی دارو په تکلارو خصوصي توګه د بدرکه تنانو په معاملہ به خبرې کولې. درې اونو پورې بدرکه ساتلو پس د تنان رها کړی شوی وو. اوس ریپورتونو تر مخه ټول د پاکستان نه بهر دي. په دې کې یو وکاس ګورایا په پوز دا تور لګولی وو چې هغوی لخوا اغوا شوی وو او ور باندې تشدد هم شوی وو، خو د پاکستان پوز ا وخت وایان دا تورونه رد کړی وو. دې پیښې بس سو واری په پاکستان کې صحافیانو او هغه بشري حقوقو فعالینو پر ضد مقدمې درج کړې شوې دي، چا چې په ټولنیز رسنیو ریاستي تګلارو خصوصي توګه په پوز به تنقید کولو. کال 2020 کې په کراچۍ ښار کې په یو صحافي بلال فاروقي دغه شان مقدمه درج کړې شوې وه چې دوی په ټولنیز رسنیو پوست په حقله مواد شریک کړي وو. داسې صحافیانو پر ضد د غدارې په ریاستي دارو تنقید سره سره د مذهب د سپکاوي تورونه هم لګول شوي دي. نږدې ورځو اسلام آباد کې د پیمرا پخوانی مشر او صحافي افسر عالم اسلام آباد کې نامعلومه تنانو ویشته وو. د پیښې سره زیوران دی او سارا لم په ټویټر د تحریک لبیک لخوا د تشدد ډک مظاهرو په حق له د پوسټ په کردار تنقید کړی وو. اسد تور هم هغه صحافیانو کې شامل دی د چا پر ضد ټولنیز رسنیو په ریاستي ادارو تنقید له وجه مقدمه روانه ده. د وی پاکستان کې د سایبر کرایمز قانون جوړول واحد مقصد هم دغه وو چې دا به د هغه خلکو پر ضد استعمالیږي څوک چې ریاستي ادارو په کردار به پوښتنې پورته کوي.
اگر آپ جو پاکستانی ریاست کی جو پالیسیاں ہیں اور ان کے اوپر اگر آپ تنقیدی نظر سے رپورٹ کریں گے کو روکنے کے لیے یہ رستے اختیار کریں گے کبھی آپ کو ایف آئی آر آپ کے اوپر کاٹیں گے ایک فریولس سی.
اسد توروی د قانون واضح استعمال ریاستی تکلارو باندې تنقید کوونکو پر ضد روان دی. وجہ یہ هم دغه ده چې طاقتور ادارې نه غواړي چې د دوی د غلط تګلارو نه اولس خبر شي. د یو صحافي پر ضد د مقدمه جوړولو مطلب نور ته هم پیغام ورکول دي چې دغه شان جرأت ونه کړي. پاکستان کې د خبریالانو مرکزي تنظیم یا فیډرل یونین اف جرنالست ستر سیکرټر ناصر زیدی وایي چې پاکستان کې په مطبوعاتو او الکترونیک میډیا خو وړاندې نه بندیز روان وو، خو موجوده وخت کې په ټولنیز رسنیو هم بندیزونه سیوا شوي دي.
سب سے آخری جو حملہ ہے پریس فریڈم پہ وہ سوشل میڈیا رولز کا ہے.
ناصر زیدی وی چې په پاکستان کې د صحافت په آزادۍ آخري برید ټولنیز رسینو د پاره د قانون سازه وو. وړاندې خود صحافیانو احتجاج نه پس حکومت دې نه پشا شوی وو، خو یره ده چې حکومت د یو ځل بیا ټولنیز رسینو په حق لبا داسې قانون سازی وکړي چې د بنیادی بشري حقوقو پر ضد بوي. پاکستان اوس هم د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو په نوم لړ کې په پنځم درجه دی. او دلته کال 1999 نه تر اوسه یو سل اته درشت صحافیان وژل شوي دي. او فریډم نتورک رپورت تر مخه پایتخت اسلام آباد پاکستان کې د صحافیانو لپاره ټولنه غیر محفوظه ځای دی.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ته وکی د بی پولی صحافیانو یا رپورټرز وداوت بارډر تر مخه پاکستان د اظهار رائے په ازادۍ کې د نړۍ په یو سل اتیا ملکونو کې په یو سل او پنځه سل وختم نمبر دی. د غشن گاونډي ملک افغانستان په دغه فهرست کې سقدری خ یعنی په یو سل او دویشتم نمبر او هندستان په یو سل او دو سل وختم نمبر دی. خبریالان وای په پاکستان کې د اظهار رائے ازادۍ ورستر بل کمیږي او مطبوعاتي ادارې او صحافیان د مسلسل فشار دلاندې دي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبريال ارشد مومن تفصيلي ریپورت راکړي.
د خیبر پښتونخوا او د پخواني قبایلي سیمو خبريالان وای دلته خبريالان اوس هم د مشکلاتو سره مخ دي او اکثر له نشي کولای چې به په لوه اوازات خبرونه ورکړي. خبريالان وای د ریاستي او غیر ریاستي دارو لخوا د غوښونو سره مخ وي کوم چې د وړاندې په نسبت او زیات شوی دی. خبریال ناصر داوړ وای په پخوانی قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت 15 خبریالان وجل شوي، ډېرو خپلې سیمې پریخي تختول شوي دي او دړکې ورته ورکړل شوي دي او دغه حال کې اوس هم کوم لوی بدلون مخې ته نه دی راغلی.
زه د وزیرستان نه راغلی یم، دلته په پخوا کې پروت یم، خو ما په خیال چې زه په وزیرستان نه هم دلته ډېر غیر محفوظه یم. اغلته زما خاندان محفوظ نه دي، دلته زما محفوظ نه یم. بس تور تیار ده، دلته هم د عادی خلکو بدمخشي چلیږي. لګي دي مسلسل مونږ فکر وکړو دلته په خبر کې هم کله سکیورټي فورسز خو خړې نه وي نو مونږ ته پس کانفرنس تم نشي راتلی.
د میډیا د سات فریډم نتورک نومې ادارې خپل وروستي رپورت کې ویلي د کال 2020 د مې د میاشتنا تر اپریل کال 2020 پورې په پاکستان کې د صحافیانو پر ضد ویشت مقدمه درج شوې دي او هم د موده کې شپږ خبريالان وجل شوې دي. په رپورت کې ویل شوی روان کال په پاکستان کې په خبريالانو د تشدد د وجنې او د اسهار رائے ازادۍ مخنیولو یو سل اته سل وخت پیښې رپورت شوي. تیر کال دغه شمېر یو نوی او په دې کې نږدې سل وخت فیصده اضافه شوې ده. په پېښور کې د یو شخصي ټي وي مشر برزان علي وای پاکستان کې صحافت د قدغنونو سره مخ دی او داسې ډېر موضوعات دي چې دوی په خبرونه نشي ورکولې او په خصوصي توګه هغه خبرونه چې تعلق یې د ځینې طاقتور ریاستي ادارو سره وي
یا ما جزلا متعلق خبرونه چې دیال ته کوم اپریشن شوه ده اغي اوس ریهابلیټیشن روان ده اغي متعلق خبرونه موږ نشو کولې یا الته ټارګټ کیلینګ روان ده یا بیا ایمرجنس اف طالبان یا ټیررिस्ट تاسو سم اغي نوم ویلې شي اغه چې دوباره اغي ریوایول کیږي اغه خبرې چې دی اغه مین سټریم میډیا باندې نه چلاويږي
د پېښور پریس کلب مشر محمد ریاض وای د تیرو وختونو په نسبت د خبريالانو د لپاره حالت تر څه حدا ښه شوی دی او دوی د خبريالانو د مشکلاتو د هواري هر ممکن کوشش کوي
کم کم ځکه چې خطرات مشکلات رسک راغلي متعلقه حکام سره موږ خبرې مکړې دي متعلقه حکام او خپل ډېر پازټیو ریسپانس راغلي دي او ډېر مسائل داسي وو ډېر مشکلات داسي چې هغه حل شوې دي ډېر داسي دي چې هغه په پروسس کې دي یقینا موږ کوشش کوو چې دا مسائل او دا مشکلات حل کړو
د خبريالانو نړیوال فدریشن IFJ تر مخه پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو د پاره پنځم نمبر خطرناک هواد دی دلته خبريالانو وای د خپل ژوند خوندي ساتلو د پاره اکثر له خبرونو ورکولو نه ډډه کوي کوم چې د دوی ژوند ته خطر جوړي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده په کابل کې د ګنشمیر بارنو ملکونو سفارتکارانو د مطبوعاتو ازادۍ ورځې په مناسبت یو غټ بیان جاری کړ او په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو کلک ملاتړ څرګند کړی دی د امریکا برتانیا جرمنی آسترالیا کینیډا او زیات شمیر نورو ملکونو استادو په دې غټ بیان کې یو ځل بیا خپل وعده ټینګار کړي چې په افغانستان کې بعد خبريالانو او میډیا ملاتړ کوي عالمی اداره امنیسٹی انٹرنیشنل وای چې په افغانستان کې د خبريالانو وجنې زورونې او يرول ورستر بلې زیاتېږي خبريالان اندېښنه لري چې د سولې په عمل کې ولې د مطبوعاتو د ازادۍ خبره نه اوچتېږي حکمل روان د نورو جزئیاتو سره
د بخښنې نړیوال سازمان له افغان حکومت څخه د خبريالانو خوندیتوب غوښتنه کړې یاد سازمان د افغانستان د برخي کمپاینر سميره حميدي له خپلې اعلامیه کې راغلي چې د افغان خبريالانو وژنه زورول او ویرول ورستر بلې زیاتېږي خو چارواکي د مخنیوي لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی د بخښنې نړیوال سازمان دی ریپورت لمخې په 2000 افغانستان کې یوولس خبريالان وژل شوی او د ریپورتونو لمخې څلور نور خبريالان څخه کل هم په 2021 کال کې وژل شوی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتروش د مای د دریمه یا مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر راکړی پیغام کې ویلي چې د بیان ازادي د بشريت ستره لاسته راوړنه ده هغه زیاته کړې چې خبريالان او د مطبوعاتو د کارکونکو د نړۍ په دې حساس وضعیت کې د خپل سر په بیا د حقایقو د خبرولو او بیانولو لپاره کار کوي هغه په یو وډی پیغام کې د نړۍ په ټولو حکومتونو غږ کړی چې د هرې ممکنه لارې په استفادې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي ترڅو معلوماتو ته د بشريت لاسرسی اسانه کړي د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ بنسټ یا نه هم د رسنۍ د ازادۍ د راتلونکي پړاند ښنه لري دغه اداره وایي چې دغه ارزښت د خوندي ساتلو لپاره باید د نړیوالو ځواکونو لوتل وروسته پر افغان حکومت د نړیوالو فشار موجود وي د نوی اجرایی مشر مجیب خلوتګر د افغان سولې په بهیر کې د رسنیو پر ازادۍ د بحث نه کول هم جدي اندېښنه بولي
تاوتریخوالی متاسفانه درسنه په وړاندې د پخوان هم موجود و خو متاسفانه هر کال بیا مونږ د دیروالی د دغه تاوتریخوالی د دیردو شاهدان یو د 1300 کال را په دی خو تقریبا 1500 خبریالان همدارنګ درسنه کارکونکو وجل شوی دی ګرد په افغانستان کې او یوازې په ورسته یو کال کې یعنی د 2000 د می د دریم نه تر نن ورځ پورې شپالستانه خبریالان او درسنه او کارکونکو شهیدان سوی دی ګرد افغانان دی
دا غوښتنې او اندېښنې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستان نه د خپلو سرتیرو ایستلو لړۍ به د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 به یې پای ته ورسوي. افغان چرواکي هم مني چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو لړۍ عملاً پیل شوې ده. د افغانستان ختیز خوست ولایت کې لیکوال او ژورنالیست زاهد چانګار وایي چې په تیر دوه لسیزو کې د بیان ازادۍ او رسنیو لپاره زیات کار شوی خو له ننګونو خالی نه دی.
د بیان ازادي په افغانستان کې په اساسي قانون کې تسجیل شوی ده. د ټولنیزو رسنیو قانون تصویب او نافذ دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شوی دی. همداشان د حکومت رسنیو ترمنځ ګډه کمیټه تشکیل شوی ده. د دې ترڅنګ په افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزي، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوې دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره
د بهرنۍ ځواکونو لوتلو سره افغان خبریالان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې خپل راتلونکی لاګونګ بولي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خپرونه ده. د یورپی پارلمان لخوا پاکستان د پاره تجارتي امارات ته د بیا کتنې قرارداد منظوري دو په سر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مهم مرکزی وزیرانو غونډه رابللې ده. مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د یورپی اتحادیې سفیرانو ته هم د لاقانونه تحریک لبیک سره لوزنامې د لاندې د فرانس سفیر ویستلو لپاره قرارداد وړاندې کولو په معاملې بریفینګ ورکولو فیصله کړې ده. خو د سفارتي چارو سیړونکو د حکومت دغه هڅې تر هغې بې ځایه بلي تر څو چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک او د غشن نور لا قانونه ډلو د فعالیتونو پر سر د یورپی یونین اندېښنې لري کړې نوي. د دې خبريال پیوډات چې په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دونکو د مهم مرکزی وزیرانو غونډه کې به د یورپی هیوادونو پارلمان له خوا د پاکستان تجارتي مراتو ته بیا کتنې قرارداد منځوري دو په سر راپورته شوی حالات او جاج غستلې شي. قرارداد کې د یورپی پارلمان ځانګړي اړوند څنګه نه پختلې شوی پاکستان کې د اقلیتونو سره توپیری چلند د خبريالانو د زوراولو او مذهب سپکاوي قانون غلط کارولو پیخو په سر د پاکستان لپاره جی ایس پی یا تجارتي مراعات ختمولو څومره امکانات لرلی شي. دغه تجارتي مراعات د لاندې پاکستانی مصنوعاتو ته یورپی یونین هیوادونو کې ټیکس بخانه ورکړل شوی ده. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دونکو غونډه کې به د کورونو او باندینو چارو وزیرانو سره د تجارت او د مذهبي چارو وزیران هم ګډون کوي. په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې دونکو غونډه یا د پاکستان سفارتي هلې ځلې تر هغه څخه ګټه نه لري تر څو چې پاکستان د لاقانونه ډلو د فعالیتونو په سر د غربي نړۍ اندېښنې لري نه کړي.
یو کال باندې ټول پاکستان ٹی این پی بند کو کیا نہ کو بند حکومت گونڈو لڑاوس تو کیا نہ راوس نو دا درتا وہی ٹولا دنیا چستا پمل کے چدرا وان دی دے مذہب نم باندھے آگاہ لگ سنبھال کے نو جچو پورے پل کور تم کڑے نوی دا دا یورپین یونین دا سینکشن یا دا ریزولوشن جی پاس کرے دا بم پم لگی او دا
رپورٹوں وائی دا پاکستان حکومت اسلام آباد کے دا یورپین یونین هیوادونو سفیرانو ته دا حکومتی غړي لخوا قومی اسمبلی ته دا پاکستان څخه دا فرانس سفیر اوخکلو په اړه قرارداد وړاندې کولو په معاملې بریفینګ ورکولو هم پریکړه کړې ده. د تیر اپریل میاشت کې د پاکستان حکومت د مذهبي تندرا وډلې تحریک لبیک د تشدد نه ډکو مظاهرو وروسته یاد ډله لا قانون ګرځولې وه. خو بیا حکومت د تحریک لبیک لخوا فرانس کې د پیغمبر اسلام خاکی خپرېدو په ضد د پاکستان نه د فرانس سفیر اوښکلو لپاره پارلمان ته قرارداد وړاندې کولو شرط هم عملي کړی و. دا په داسې مهال چې تحریک لبیک د لا قانون ډلې ګرځولو حکومتي پریکړې په ضد بیا کتنې خواست کې مرکزي حکومت باندې د فرانس د سفیر اوښکلو په اړه ژمنه باندې د دوی د غولولو تور لګولې دی. د سفارتي چارو بل یو څېړونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د تحریک لبیک سره لوزنامو د یورپي هیوادونو پارلمان قرارداد د پاکستان د حکومت لپاره داسې دی لکه چې یو طرف ته ډانګ وي او بل اړخ ته پړانګ. د پاکستان باندې نو چارو وزارت ویان د یورپی اتحادیه پارلمان قرارداد باندې مایوسی سرګند کړی دا او قرارداد کې د مذهب د سپکاوی قانون لاندې درج مقدماتو په سر د پاکستان عدالتي نظام باندې اندېښنې هم بې ځایه ګرځولې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
امریکا دی با خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه پکې. په بلوچستان کې د صوبایي حکومتي کابینه ترمنز اختلافات د دې باوجود زیات شوی دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نسې کې د کوټې سفر کړی وو او د صوبه وزیر اعلی جام کمال الیانی او په بلوچستان اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ مشر سردار یار محمد رین سره ملاقات کړی وو. زرای وای د کابینه د ټاکلو د وخت نه د وزیر اعلی او د صوبایي وزیر سردار محمد صالح بوټانی ترمنز مقامی حکومتونو د پاره د فندونو او د غشانتي په نورو معاملاتو باندې اختلافات موجود وو او خاغلی بوټانی د ډیری مدینه د کابینه په غونډو کې هم برخه نه واغستي. برخه د وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ته پارلماني غړي سردار رین ترمنز هم اختلافات ورستر بل زیاتیږي. د ډیوه خبريال حمید شمسور په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړی.
د وزیر اعظم عمران خان د کوټې د یو ورځنۍ دورې وروسته راڅرګند شوې چې پروانه اونۍ کې دلته راغلی وو. د تحریک انصاف د بلوچستان مامورینو له وزیر اعظم عمران خان سره جلا ملاقات لیدنه هم کړې وله. د تحریک انصاف علي رتبه مامورین وی چې وزیر اعظم عمران خان او گورنر بلوچستان په خوانی چیف جسټس امان الله یاسینزی ته یو لیک هم استولې دي چې پاغه کې لته زخه د استعفا غوښتنه سوي ده. په دې کې لیکل شوی دي چې په یواد کې د کورونا د وایرس له سبب زخه موږ د گورنر بدلون واړو، موږ تاسو د خدماتو ستاینه کوو خو تکل کوو چې دغه حیوانات د ششګړي پر ریاست باندې بدل کړو. په ځانګړي توګه د بلوچستان د خلکو د ستونزو داوار لپاره د موجوده حالاتو د سیاسي وزید د یقیني کول لپاره دا ضروری دی. وزیر اعظم عمران خان گورنر ته لیکلی چې دا یوازې سیاسي بدلون دی، د گورنر امان الله یاسینزی پر کارکردګي باندې هیڅ نیوکنه ده. سیاسي څېړنکار شهزاده ذوالفقار په دې باب وی
دا د ډیر وخت سره پرېشر وو په پرایم منسټر عمران خان باندې بلوچستان د پارټي خلګه کې په درې صوبو کې موږ خپل گورنر لرو، خاص کر پسند کې چې موږ حکومت نستا حالت موږ خپل دغه لرو ولیلت پارٹی ورکر اور پارٹی لیڈران پارٹی ایم این اے ایم پی ایس تو پارا ڈیر لوئی او کی سہارا دی او پلیٹ فارم اور تملاو دی گورنر ہاؤس آ گئے ولی دلتا نستا بلوچستان کے او د پارټي خپل خلګ راول گورنر هاوس دروازې چدي د پارټي خلګ لپاره بندي.
که څه هم گورنر امان الله یاسینزی تر اوسه پوری استعفا نه د ورکړي، خو شهزاده ذوالفقار وی چې گورنر ته استعفا ورکول ته چمتو دی.
پر پرایم منسټر دا واره لیو خپلم چدي دا کنوي کړل دغه ته گورنر ته استعفا ورکم چې خپل خسرې راولو بیا ختم ولې جلا علاکه ختم چې وګورې کانسټټیوشن د لحاظ چې دی پرایم منسٹر نه سلیکل مګر پرایم منسٹر وی زما اطلاع دا گورنر خپل تیار دی
پخوانی چیف جسټیس گورنر امان الله یاسین زای په 2013 کې د تحریک انصاف ولسمشر ډاکټر عارف الوی لوري گورنر ټاکل شوی و د 2015 څخه بیا تر 2009 پورې د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټیس یا قاضی کوزاتم پاته شوی دی د نورو څلورو ججانو په شمول د بیا استعفا ورکړې و د نومبر پر دریمه په 2009 کې پخوانی پوجي ډیکټاټور پرویز مشرف په ایواد کې بیړنۍ زوازه اعلان کړه پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسین زای د پی سی او لاندې سوګن پورته کړی و په 2009 کې د پاکستان سترې محکمې د پی سی او په ضد د جولای پر 13 باندې د پی سی او په ضد دغه امر راستولی و حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبری خبرونی ته یوری بیا هم شراغلاست نن د دوشنبه ورځ کال 2023 د مې د میاشتې درېمه نیټه ده وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نه نیمې بجې دي یوار مو بیا په همرا ګرځوم تر دې اوس مهال د مهمو خبرونو سرچکو ته نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې د خبریالانو تنظیمونه وایي دوی له هدفي وژنو ګواښنو او سخت فشار سره مخ دي نړیوالې ادارې وایي دواړو هیوادونو کې مطبوعات په ازادۍ سره خپل کار نسی کولای د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړې له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو لوتلو وروسته به بدی امکانی نتیجې وي او په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شاید د طالبانو د جنگ غوښتنې دریځ بیا وړې کی او په پاکستان کې د کورونا درېمه څپه او ورځ تر بلې زیاتېږي حکومت وایي د 3 کروڑ کورونا ضد واکسین اخیستو لپاره لوزنامې کړي اسلام آباد له افغانستان او ایران سره د پولو د تړلو اعلان هم کړی دی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل نن په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ منځل کیږي د بی پولي خبریالانو تنظیم وايي پاکستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په حواله په 153 لمبر دی او افغانستان په دغه نوملړ کې 122 او هندوستان 142 دی په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم غیر دولتي ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان کې مطبوعات کنټرول دي خبريالان تر بریدونو ګواښنو او سخت فشار لاندې دي خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي په هیواد کې یې میډیا بشپړ آزاد ده او ذمہوار ژورنالیزم ته د ودی هڅه کوي هلته په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ریپورت کې ویلي تیر کال 11 خبریالان په هدف وژل شوي او سش کال تر اوسه 4 خبریالان د کار په محل وژل شوي دي دغه تنظیم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د سولې په خبرو کې دي د بیان ازادي نه اغېزمنه کوي هلته د خبریالانو تنظیمونه وایي د دوی په ضد ورځ تر بله تاوتریخوالی زیاتېږي او په تیرو 20 کلونو کې 1.5 خبریالان د کار په محل وژل شوي دي په پاکستان کې د کورونا درېمه څپه مخ په زیاتېدو ده او د کورونا د څار مخنیوي لپاره مرکزی اداره وایي په تیرو 24 ساعتو کې هلته یو کم اتیا نور کسان له دغه وبا څخه مړه شوي او تر 4200 زیات نور کسانو ته کورونا ورپورې شوی ده په یوه وخت کې د روغتیا په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي پاکستان تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه د 3 کروڑ واکسینو د اخیستو رزنامه کړې په پاکستان کې حکومت اعلان کړی چې تر 40 کال د زیات عمر والا کسانو ته واکسین لګول کیږي بلې لور پروند د پاکستان حکومت د کورونا وایرس له امله له افغانستان او ایران سره د خپل پولو د تړلو اعلان کړی او وایي عادي خلک به تګ راتګ نسی کولای البته تجارتي هلې ځلې به جاری وي اخوا په هندستان کې د کرکټ په 2 لوبغاړو کې د کورونا وایرس د پخلی ورسته د آی پی ایل په لوب کې د کولکاتا نایټ رایډرز او رایل چیلنجرز بنگلور ترمنځ لوب ځنډول شوی دی په داسې حال کې چې د مې لومړی نیټه څخه له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټولو بهیر پیل شوی د امریکایي ځواکونو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړي چې د دې به بدی امکاني نتیجې وي. خو زیاتوي چې په جګړه کې ځینې شکیلې غاړي اوس هم د مذاکراتو له لارې د مسلې حل غواړي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي او خبريالانو ته ویلي د افغان ځواکونو شمیر تر 3 لک زیاتې او متحد دي چې له 2 کلونو راهیسې د جګړې مشري هم کوي. دغه په وینا حکومت هم متحد دی، خو بل خواته ځینې حقيقي ډرامایي نتیجې هم امکان لري او په وینا له دواړو څخه به کوم یو مخې ته راځي دوی په دې نه دي خبر او نه هم دا 100% پیشبینی ده. بلې لور په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان له وضع څخه ګټه واخلي او شاید چې تشدد زیات کړي، خو هیله څرګنده کړې چې طالبان به دا غلطي ونه کړي. لوایس اف امریکا سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي وویل په داسې حالاتو کې دا یو طبیعي خبره ده چې یو لوری فکر وکړي چې خلا رامنځته شوی او ګټه ځینې واخلي. شاغلی عبدالله وویل د نړیوال ځواکونو د انخلال اعلان وروسته د طالبانو لوی مرکچی پاکستان ته تللی چې له خپل مشرتابه څخه هدایات واخلي او خپل دریځ جوړ کړي. وړاندې د دغه وینا د دې دریځ دا و چې په نړیوال ځواکونو باندې به بریدونه کوي. د وی پښتنې په جواب کې عبدالله عبدالله ویل ک چیرې طالبان د ترکیه کانفرنس ته نږدې نو دا کانفرنس نسی کېدلی. خو زیات کړه چې د ترکیه تر کانفرنس لمخه باید له طالبانو سره په ځینې ټکو موافقت وسی او د دې لپاره ملګری ملتونه ترکیه، قطر، امریکا او ځینې نور هیوادونه تر پردې شاته کار کوي. او په بنگلاديش کې پولیس وايي د 2 کشتیو د ټکر له امله لږترلږه 25 کسان مړ شوي دي. د اف پی خبری اداره وایي پیښه په مرکزی بنگلاديش کې په پدما دریاب کې هغه محل رامنځته شو چې د مسافرو یو کشتی د ریګو له کشتی سره ټکر شو او په وینا یې 15 مسافرانی ژغورلي هم دي.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د خالی دوره زنه فوزی مرکزونه افغان امنیتی ځواکونو ته حواله کول شروع کړی دي او په دې موقع باندې یو ستر امریکایي جنرال خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې ډیر بد ممکنه نتایج را مخې ته کیدونکې دي. که څه هم د دې باوجود چې ډیر اړخونه غواړي چې د مذاکراتو په اساس یوې نتیجې ته ورسی، په افغانستان کې امریکني او ناتو اتحادي فوزونو په رسمي توګه باندې د خالي دوره زنه خپل فوزي سامانونه راوستل شروع کړی دي. بلخو د افغانستان د ستر مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د وایس اف امریکا سره د افغانستان د امن عمل او د راتلونکي په حواله سره خبري کړي دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل نوشیروان قلندر راکړي.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک ملي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وته ورسته د بدو نتیجو خبرداري ورکړي او زیاتوي په دغه هیواد کې اوس هم د فریقینو ترمنځ د روغ جوړو خبرو ته اړتیا شته. اخوا بیا د افغانستان د ملي پخلاینې لپاره د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا امکان همیشه موجود وي چې د امریکا او ناتو ځواکونه وزي نو طالبان په افغانستان کې د حالاتو نه ګټه پورته کولی شي چې د تشدد لاره خپل کړي. د امریکا ستر پوځي مشر او د افغانستان د حکومت د یو لوړ رتبه ذمہوار لخوا دا تازه اندېښنې په داسې حال کې څرګند کړي شوې دي چې د تیر خالی شنبه ورځې مئی اولنې نیټې څخه د صدر جو بایدن د اعلان سره سم امریکایي ځواکونو په باضابطه توګه د افغانستان نه وتل هم پیل کړی دي. د امریکا سی این این ټلویزیون او ویب پاڼې تر مخه د امریکایي پوز د ګډو ځواکونو چیرمن جنرال مارک ملي د خبريالانو یو ویډیو سره د خبرو په وخت افغان پوز ته په اشاره کولو د خوشبيني او خودله چې شمیر یې له 3 لک زیات شوی او د 1300 کلونو رئیس د جګړې مشري هم کوي او د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د افغانستان د مستقبل په ټاکلو کې اهم کردار هم ادا کوي. جنرال مارک ملي ویل چې په افغانستان کې دا وخت بیلابیل حالات دي او دراتونکو په اړه 100% پیشبینی نشي کېدی، خو وايي یو خوا حالت دادی چې حکومت وای پوز او دوی یو موټی دی، او بل خوا موږ د ګرمې موسم ته ګورو چې سکیږي. حقیقت دا دی چې د خو او بدو دواړو حالاتو احتمال موجود دی. جنرال ماکمل ویل چې امریکا افغان ځواکونو ته په محدوده کچا استخباراتي او د هوایی بریدونو مرسته ورکوي، او کچره دوی ته څه تکنیکی مرسته پکار وي نو هغه به هم ورکړي. خو وایي چې دا وخت افغان ځواکونو په خپلواک توګه عملیات زیات کړي دي. ماکمل ویل چې دوی د 11 ستمبر د نیټې نه وړاندې د وتلو صلاحیت لري، خو وایي موږ به په ذمہوارانه توګه وزو او په دې لړ کې به په همکارۍ سره د عسکرو د خپلو چارې په وړاندې بیایو. د جرمن د دفاع وزارت ویان هم د اپریل په 20 نیټه ویلي چې نیټو په دې غور کوي چې د وخت نه وړاندې خپل ځواکونه له افغانستان نه روباسي، او غواړي چې دا د جولای تر 14 نیټه پورې ممکن کړي. خو جنرال ماکمل ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وټو په اړه به د ټاکلي مودې پورې وزي، خو د وخت نه وړاندې سنیټا نشي ویلي، او امریکا غواړي چې په پاتې 14 میاشتو کې د خبرو اترو د لارې جګړه ختم کړي. د سولې په لړ کې د خبرو اترو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وی او ای سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان سره د طالبانو پوزیشن بدل شوی دی. د طالبانو مرکزیان د سلام مشورې لپاره پاکستان ته ورغلي دي چې ترې لارښوونه زده کړي او خپل حالت ترتیب کړي. هغه وای وړاندې د دوی د رسداو چې په نړیوالو ځواکونو به بریدونه کوي. عبدالله عبدالله ویل چې د دوها د خبرو په تسلسل کې د استنبول کانفرنس هم د سولې لپاره اوس هم اهم حیثیت لري، او دواړه افغان خواوي په یو بل د پوهېدو لپاره ضروري ده چې د غونډې ته ورشي. خو هغه وای چې طالبانو تر اوسه د استنبول کانفرنس ته د تلو یا نه تلو په اړه څه نه دی ویلي، او کچېرې دوی ورنشي نو خبرې به څه ځای ونه نیسي. د افغانستان د عالی شورا مشر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان به د تشدد زیاتولو غلطي نه کوي، خو وایي د نړیوالو ځواکونو پاتې موده طالبان د جواز په توګه وړاندې کولی شي چې وایي د بارنو ځواکونو په موجودګۍ کې به جهاد روان وي. خو عبدالله عبدالله وایي چې د دریو میاشتو نه کمې موده کې به خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس په حالاتو نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی فیصله کړې ده چې د کرونا وبا د دریمې چپی سره د مقابلې په لړ کې به د افغانستان او ایران سره په خپلو سرحدونو باندې ځینی موقتی پابندیانی ولګي. نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لخوا په جاری شوی اعلامیه کې لیکل شوی دی چې د پاکستان حکومت به د ګاونډي ملکونو افغانستان او ایران سره ځمکني سرحدونو باندې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي ګامونه اخلي. په مراسله کې ویل شوی چې دغه اقدامات به د رواني مئی میاشتې له 15 نیټې نه بیا د مئی تر 19 نیټې پورې عملي. دغه فیصله سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کونکو باندې او په مقامي خلکو باندې څه اثر پریوزي؟ د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په تفصيلي ریپورت راکړي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې ان سی او سی نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لخوا جاري مرسله کې ویل سی وی دي چې حکومت پاکستان به د گاونډي هوادونو افغانستان او ایران سره مزکني سرحدونو باندې د کورونا د مخنیوي لپاره به نوي اقدامات اخلي. چې دغه اقدامات په دروانی میاشي د مئی د 15 نیټې څخه بیا د مئی تر 19 نیټې پورې عملي وي. چې دغه دواړه هوادونو سره تجارتي چارې به د کورونا احتیاطي تدابیرونو لاندې جاري وي، او کوم تجارتي مالونه په خاص افغان ترانزیت ټریډ د افغانستان ته د منتقلي په محل به د شالور جوړانو کورونا طبي ازموینه کیږي. کچيري د کورونا علامات په دغه جوړانو کې وي بیا به دغه جوړان کرنټین کیږي. او په دغه خلکو کې یوازې په پاکستان کې بند پات افغانانو او ایرانیانو ته د خپل دولت د ستنېدو اجازه وي، او کوم پاکستانیان چې په افغانستان او ایران کې بند پات وي هغه ته به په پاکستان کې دراتک اجازه وي چې دوی به هم د کورونا طبي ازموینه کیږي. کچیره د کورونا علامات وی هغه به کرنټین کیږي. حکومت پاکستان تر اوسه د افغانستان او ایران سره پرپول کرنټین مرکزونه نه دي جوړ کړي. د چمن د سوداګری ځخونی مشر جلاد خان چې د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه باندې په خپل عکس العمل کې وویل،
تیر کال د کورونا د وجه سزمج د چمن تجاران ډیر متاثر سو، خاص کر زموږ ایکسپورت ډیر کم سلو چې د 7.2 بلین څخه کم سو 1.2 تر ورسېدی، او ترانزټ ټریډ په هغه کې زموږ سرویسز زموږ ترانسپورت زموږ خلک ډیر ځانمن سو. نو اوس موږ د خواص کوچ زموږ تجارتي د تیر کال په طریقہ باندې نه وي او نارمل طریقہ باندې زموږ بارډر او زموږ تجارتي چلیږي.
تیر کال هم د کورونا عالمی وبا د اولنی سپی په محل پاکستان د افغانستان او د ایران سره خپل سرحدونه تړلی وو چې په هغه وخت کې پرچمن پوله باندې د پولي تجارت سره وابسته خلکو احتجاجي پرلک شنولې وو. د دغه پرلک مشر اسلم اڅکزی وای چې حکومت پاکستان د کورونا احتیاطي تدابیر نه عمل کولو په محل د ځای خلکو تجارت بند کړي او قبایلو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکوي، خو حکومتي ادارې ان سی او سی کومه مرسله جاری کړې ده په هغه کې دا هم ویل سوي دي چې په پاکستان کې د کورونا وبا چې په کومه کچه سره خپریږي د دغه د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادونو سره په خپل سرحدونو باندې دغه اقدامات اخلي چې د خپل دولتي وګړو صحت خوندي کړي. د دې څخه مخکې حکومت پاکستان پر نړیوال او ملکي سطح باندې خپل هوایي پروازونه هم کمولو اعلان کړی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیښ باندې غوښتي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاره د صحت سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وای چې حکومت د کورونا وایرس پر ضد 10 میلیونه واکسین خوراکونه د اغستلو په لړ کې موعده مکمل کړی ده او په دې کې به 19 میلیونه خوراکونه تر جون د میاش پورې راورسیږي. هغه دا هم زیاته کړه چې هر ورځ تقریبا 1.5 لک پوري د کورونا وایرس پر ضد ویکسین خلکو ته لګول کیږي او د دوی هدف دی چې د غشمیره تر 3 لک پوري هر ورځ په سر ورسوي. ډاکټر فیصل سلطان زیاته کړه چې ډیر زر با د چین یو خوراک کین اساینو ویکسین هم ډیر زر په پاکستان کې تیاری دل شروع شي. په پاکستان کې په کورونا وایرس نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی تر مخه په تیرو سلی رښتو ساتو کې په ملک سلور زره نزیاتو کسانو کې د کورونا وایرس مثبت کې دوه تصدیق شوه دي. د ډیوا خبريال الیاس خان په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت راکړي.
په داسې حال چې پاکستان کې په تیریو شواروس کې د کورونا رنز نه یو کم اتیا خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دي او سلور زره 213 نور خلک په دې رنز اخته شوي دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د سلويخ کالو عمر نه زیاتو خلکو ته ویکسین ورکولو عمل یې پیل کړی دی. اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي وی
2021 کے آخر تک ہم یا ریسیو کر چکے ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 19 ملین ڈوزز وہ حاصل ہو جائیں گے.
چروان کال دا جون میاشت اخر پورے با 1 کروڑ او نویل کا خوراکونا دوی تر لا سکڑی کم کے چھ نویل فیصدی دوی دخپل جیب نا اغیستی دی او زیاد اکڑا چھ حکومت صرف پا آتیو یا ویڑیا ویکسینو باندے املا نتڑی. ڈاکٹر فیصل سلطان اوی چھ حکومت تروس پورے دا 3 کروڑا ویکسینو خوراکونو پا لغزنامو دسخطو نکڑی دی. دا دو ویناوا چھ دا پاکستان آبادی په لحاظ سره د ویکسینو لګولو لپاره آل خلک 10 کروڑ ته نږدې دي او نور د 18 کالو نه کم دي او اکثر له ویکسین د 18 کالو نه زیات عمر لپاره رجسټرډ وي. ډاکټر فیصل سلطان دا وکړه چې د روان کال اخره پورې 1 کروڑ خلکو ته ویکسین ورکول غواړي او د جون پورې شوي لوزنامو په ترڅ کې حکومت دا هدف ترلاسه کولی شي. د روان کال فروری 2 منیټې نه پیل شوي د ویکسینو مهم د لاندې تر دې دمه څه د پاسه 2 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړی شوی دی او دا امن ډیر رو روان دی. د ډیو ګلوبل هیلث انوویشن مرکز د شمیرو تر مخه پاکستان ته کم نه کم 6.8 میلیونه خوراکونه پکار دي په کوم کې چې دوی تر دې دمه صرف 13 میلیونه خوراکونه محفوظه کړي او څه د پاسه 15 میلیونه خوراکونه دوی ترلاسه کړي دي. د اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ په خپل رپورټ کې وایي چې پاکستان به د کال 2023 شروع پورې صرف د 80 نه 90 کالو عمر خلکو ته د کورونا ویکسین خوراکونه ورکړی شي. که څه هم د حکومت لخوا ایس او پیز یا احتیاطي ګامونو پر ځای کولو لپاره د سیول انتظامی د مرستو لپاره پوز هم راغوښتی شوی دی، خو بیا هم په بازارونو او جوماتونو کې خلک بغیر د ماسک اچولو ګڼ شمیر کې لیدل کیږي. ډاکټرانو خبرداري ورکړی کچره خلکو د احتیاط نه کار وانغستو د کورونا نوي قسمونه هم پاکستان کې منتقل شوي دي چې له وجې د رنس په تیزۍ سره خورېدای شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د اسلام آباد ډیسټریکټ هیل آفیسر ډاکټر زعیم وای
ہاسپٹلس کے اوپر برڈن جو ہے وہ لگاتار مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کو ہم نے بہت ملٹیپل لیولز کے اوپر اپنے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کیے
پر اختنونو باندھے دے ناروغانو بوجھ پر لپسی پزیاتی دو دے باید چی حکومت پر ہر ڈور خلقو تا دے ایس او پیز یا احتیاطی گامونا اغیستو حسا کبھی خو خلق دا احتیاط نہ کار نہ اخلی. ڈاکٹر زہیم زیادہ کڑا چی ترکو میں پورے خلقو کے پخپلا زانونا دے رنز نہ بچ کولو پو ہنوی راغلی نو حالات نور ہم خرابی دے شی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د یو هفتې لپاره لګول شوی مکمل لاکډاون کې د ضلع انتظامیه لخوا د نرمی کولو فیصله شوې ده. په مردان کې د کرونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 50% ته رسیدلې وه. په لاکډاون کې د نرمی کولو دغه فیصله د کمیشنر په دفتر کې د علاقه چې په یوه غونډه کې وشوه، چې پکې د خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری یحیی اخونزاده هم ګډون وکړو. بل طرف ته عام خلک او دکانداران وای چې د دوی کاروبارونو ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلی دي، او کچري حکومت دوی ته د روجي په دې اخیری ورځو کې د کاروبار پرانستلو اجازه ورکړي، نو دوی په احتیاطي تدابیر یا په اس او پیز باندې مکمل عمل کولو ته تیار دي. د دې خبريال ریاض حسین په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
دا لاک ډاون په داسې وخت کې پرانستې شوې چې د پاکستان د کرونا د سار ادارې ان سي او سي مشر اسد عمر ویلي راتلونکي سو اونید د کرونا په اړه خطرناک دي. په مردان ضلع کې مرستيال کمشنر حبیب الله عارف وایي د کوم مقصد لپاره چې لاک ډاون لګول شوی و تر ډېره حده پورې هغه مقصد تر سره شوی. دوی وایي د تړلو وړاندې په مردان ضلع کې د کرونا مثبت کیسونو شرح 25% تر رسیدلې و، خو اوس د یوې اونې تړلو وروسته د کرونا د مثبت کیسونو شرح 40% تر کوزه شوه. حبیب الله عارف ویل چې لاک ډاون پرانستې شوه او که څوک په احتیاطي تدبیرونو عمل نکوي د هغوی په ضد به کاروایی په عمل کې راوستي شي.
د لاک ډاون ډیر پوزېټیو رېزلټ راغی، یو خو د خلکو ته احساس وشو چې دا شی سیریس دی. دویم دا چې موږ په هر ځای باندې په دویم درېیم ورځ باندې زموږ بالکل راست ګراف لاندې راغی، یعنی چې 52 او 54%، یعنی 50% او 52% او نه غیرالو موږ د 15 او 20% په مسکی لکه پرونه چې موږ 20-22% نو موږ د ایس او پی ته چې څو کار کوي هغه به سپورټ کوو چې ایس او پی خلاف ورزي چې هغه دوکانونه به موږ بیا بندو.
په مردان خار کې د ټول بند وروسته مارکیټونه پلازي او دوکانونه پرانستي شوې دي، او په خار کې د خلکو رش لیدل کیږي. زیاتره خلک د روجي او اختر د تیارو لپاره بازارونو ته راغلي دي. سوداګر وایي چې د لاک ډاون له عمله هغه تاوان سره مخ دي او د حکومت سره د احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو کې پوره پوره تاوان کوي، خو په بازارونو کې د خلکو ګڼ تعداد لیدل کیږي چې ماسکونه یې نه دی چولي او د خپل بچو سره په بازارونو کې اخستل کوي. په مردان ضلع کې د کراکرې د دکاندارانو مشر امیر عبدالوایی هغوی اخستونکو ته د ماسک چولو او سینیټایزر لګولو پوره پوره بندوبست کړی دی. دوی بیا وایي که حکومت هغوی ته د اختر پورې د تجارت کولو اجازه ورکړي نو هغوی به د تاوان څخه بچ شي.
تاجر سره تقریبا شل مزدوران دي او دا غي درو دي د شل مزدوران چې 10000 روپیا خرچه ده. کاغذ هم دکان بندي او کوکولو یې هغه په موږ باندې راځي. لدین علاوه دکانونو کرې دي هغه بیلې دي، دا اوسره د مزدورانو خرچه ده. بیا پرچون والے چې کم دي هغه غریبانو د دکانونو چې کم کرے ورکی هغه نشي برداشت کولای. ایس او پی او د دې شرایط به موږ بالکل پابند نکو خو چې د اختر پورې موږ له دا سہولت راکی.
د پاکستان د کرونا د سار ادارې ان سی او سی وینا ده پتیرو سلیریشتو ساعتونو کې د مرګ دننه 4214 د کرونا کیسونه ریپورت شوي او یو کم اتیا کسانو ژوند د لاس ورکړي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. په پاکستان کې د شماریې د ادارې د ریپورتونو تر مخه د مارچ په میاشت کې چې د ګرانۍ شرح 9.1% و، نو په اپریل کې 11.1% تر رسیدلې ده. د غشمیرې د پاکستان د شماریاتو ادارې د خالی پور جاری کړی دي. په افراط زر کې دغه اضافه په دې سبب ده چې ریپورت وایي په ملک کې د خوراک څښاک بیې ډېرې زیاتې شوې دي، او دکانداران هم وای چې هر ورځ د خوراک څخه د سامانونو د زیاتو بیو په سبب باندې د دوی آمدن کم شوې ده. په دې سبب باندې په پاکستان کې خرڅونکو او پاکستانکو باندې څه اثرات جوړ شوې دي او سړنکاران سوای د ډیو خبريال عبدالرزاق په دې موضوع تفصيلي ریپورت راکړي.
په پاکستان کې د شمیرنې اداره وای چې د روان کال اپریل په میاشت کې د ګرانۍ شرح 11.1% ته رسیدلې ده. د ادارې په وینا د مارچ په میاشت کې د ګرانۍ شرح 9.1% ریکارډ شوی و. زی خلک او کاروبار کوونکي وایي چې د زیاتې ګرانۍ او کم آمدن له امله یې ژوند اغیزمن شوی دی. په مردان بازار کې یو مزدور کار شیراز خان وی ویډ وته ویل چې ګټه یې د 1300 کالو راهسې په یو ځای ولاړه ده، خو د خوراکي شیانو قیمتونه روز تر بلې سیوا کیږي. هغه وایي چې په مشکله د کور دپاره د خوراکي توکو ضرورت پوره کوي.
منګ به بازار ترالو غوخه به مغستای ما ته ته چې نغرا چې تاسو کنه د 500 لګه من درکې هر یو سیس ګران دی ګټه نشته د موږ چې کوم خپل تنخ غنی د غریب خلکو ما غده دیالو ما غده مزدوری ما غده غوخه ګران نه ملایږي پروت ګران ملایږي د پروت تاسو کنه چې کېره به دردن په 500 سي دله په یو نیم سره په 200 روپے درکې نار یو سیدا د غریب د وسنه نه پروت هغه دي شو نه غوخه هغه دي شي سبزی چې کم نه هر یو سبزی چې تاسو کې نه چې کم 500 هغه سر یو سیس ګران شوی دی
د یادې ادارې تر مخه د میاشتې په حساب سره د اغستونکو د پاره چرګان خوراکي تیل غوړی چینی او دالونو په قیمتونو کې زیاتوالی سره په ګرانۍ کې 1% اضافه شوې ده. شمیرې ښایي چې د روان مالی کال جولای میاشتې نه تر اپریل پورې په لسو میاشتو کې کنزیومر پرایس انډیکس یا د میاشتې په سر سودا اغستل 11.2% په پرتله 8.2% ریکارډ شوې وه. د خوراکي شیانو کاروبار کوونکی علي ناصر ویډ وته ویل چې د ګرانې لکبلا د خلکو د اغستو توان ډیر متاثر شوه چې خراب اثر یې د دې په کاروبار پرې وته.
دا څنګه دا راځي چې کوم میاشتونه سودا خلی ناګه کې دای چې مثال یو چینی بوره باغی واغستا یا اویل غوډي به واغستا نو غټ پیکینګ به واغستا 16 کیلو 16 لیټر بټو ساري دا که خپل ټایم پوره کړي 10 لیټر اخلي چینی مثال کوم سړی بیگ باغستا واغس 20 کیلو تر راغی هغه څنګه چې مال کم وځي زموږ مارجن هم کم شي او بل سایډ ته چې دی کم دی موږ باندې ټیکسز وغیرہ دي هغه موږ بیر کوو ټیک شو دي دین علاوه د بجلی بیل دا زموږ د لیبر خرچه ده رس پر تنخواګانې موږ هم سیوا کوو په زور تنخواګانو خلکان کار نه کوي نو هغه زموږ خرچه سیوا کیږي دا پیکنګ کاسټ ډیر زیات شوی دی شاپر وغیرہ ریټ دونه زیات شوی دی.
د پاکستان د شمیرن اداره وایي چې د غیر خوراکي شیانو قیمتونه هم د توانای د لوړو قیمتونو لوجي د 1300 میاشتو راهسي مسلسل سیوا کیږي. دغه اداره خایي چې د روان مالی کال دوران په جولای کې ګرانی 9.3% ریکارډ شوی و کوم چې په اگست کې 8.2% راټیټ شو خو د ستمبر په میاشت کې ګرانی یو ځل بیا 9% ریکارډ شو او دا وخت د غشرا 11.1% ته رسیدلې ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
وړاندیک اوس یو اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په کال 2019 کې د دولت اسلامي تشپنوم قائم سیمهیز خلافت لمات ورکول یو لوی کامیابی و دغه وخت نه راپدې خو قانون کې به کورشي وي اتیا لکه خلخ خپل کورونو ته ستانه شي ملي او دوی د امروزه جون خپل زیست روزګار بیا شروع کړي دي خو د دولت اسلامي خطر لا اوس هم موجود ده. د دې خبرې ذکر دولت اسلامي له ماتې ورکولو د پاره په جوړ عالمی اتحاد کې د شاملو ملکونو خارجه وزیرانو تیر ورځو کې د کیمرې په ذریعه خپلو کې د کړې غونډې نه پس خپل یو شریک اعلان کې کړی دی. خارجه وزیرانو دا خبره په ګوته کړه چې دولت اسلامیه په شام او عراق کې خپل سرګرمۍ زیاتې کړې دي. دین علاوه دوی په غربي افریقا د افریقي په ساحل سیمه او نور ختیځ افریقا کې دولت اسلامیه سره د تړلې شوو تنظیمونو راپورته کیدونکو خطرې هم په ګوته کړې دي. د عالمی اتحاد خارجه وزیرانو د دولت اسلامیه د خارجي جنگیالو خطرې ته هم اشاره کړې ده څوک چې دا وخت په عراق او شام کې بنديوان پراته دي. د کیمری پلار د شوی غونډې نه وړاندې عالمی اتحاد کې د امریکي خصوصي قائم مقام استاذي جان ګاډفری یوې اخباری غونډې ته خپل وینا کې وایي چې په کومو نظربند مرکزونو کې چې د دولت اسلامي خارجي جنگیالي بند ساتلې شوې دي د دوی مسله ورځ تر ورځ سنگین صورت اختیاري. جان ګارد فریخ په وینا کې دا ویری دي چې د شام جمهوریت فوجونو د دولت اسلامي تقریبا 10000 جنگیالي په ارضی ځایونو کې اچولې دي په دوی کې 2000 عراقیان او 2000 خارجي ترهګر شامل دي. د دې جنگیالو خپل ملکونو ته د واپس لیږلو او التپې د مقدمو چلولو بندوبسونه روان دي خو بیا هم زموږ مقامی ملګرو سره د دې خارجي جنگیالو د پاره د داسې نظربند کیمپونو په بندوبست کولو کې لاس امداد پکار دی چې د هغې دننه حالات محفوظه او د سړیتوب وي. د دولت اسلامیه د خارجي ترهګرو د نظربند ساتلو د اسانو په بابله د فکرمندونو علاوه د بې کوره شوو خلکو د پاره د انساني حقوقو د موجوده کیمپونو په بابله هم فکرمنده راپورته شوي دي. په دوی کې د دولت اسلامیه د خارجي ترهګرو بال بچ هم شامل دي. په دغو کیمپونو کې د ټولو نن لوی کیمپ الهاول نومیږي. خصوصی قائم مقام استادی جان گاډفری د الهاول د اوسیدونکو د تازه قتلان واقع هم په ګوته کړی ده او ویوی چې د قتلان دغه واقعیا د دولت اسلامیه او د هغوی د جرایم پیشه ګوندونو له طرفه د بیګناه خلکو سرونو ته د موجودی خطرې څرګندونه کوي. د الهاول کیمپ اوسیدونکو ته د پیښې خطرې د جواب کولو دپاره د شام جمهوري فوجونو د مارچ د 28 تاریخ او د اپریل د 2 تاریخ په مندومانه ورځو کې د انساني خواخوږۍ د کیمپونو دننه د دولت اسلامیه د سرګرمو خلاف کاروایی وکړه چې دا شان د عامو خلکو د حفاظت حالات ښه کړی شي. قائم مقام خصوصي استاذ ګاډفری وی چې دا حالات یو نړیواله مسله ده او په نړیواله کچه اواره پکار دی. دوی چې موږ بین الاقوامي برادرۍ ته په کلکه سره دا وینا کوو چې د انساني خواخوږۍ په امدادي کارونو کې د اخته ادارو په لاس امداد کولو غور کوي او ورسره ورسره د خپلو خپلو استوګنو خپلو ملکونو ته د بوتلو بندوبستونه وکړي چې دا شان زموږ د مقامي ملګرو بوج سپک شي. دولت اسلامیه لا د ماتې ورکولو د عالمی اتحاد د خارجه وزیرانو په غونډه کې د بین الاقوامي ملګرتیا په خبره ډیر زور ورکړی شو. دوی په خپل شریک بیان کې د خپل دی پوخ یقین یو ځل بیا ذکر کړی دی چې داعش یا دولت اسلامیه لا په ټوله دنیا کې د ماتې ورکولو دپاره اوس هم د کوټلو او شریکو کوششونو ضرورت دی.